کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده صفی الله ستان اگزام تاسو د خبری پروګرام ته را بولم شمشاد زدران تخنیکی چارې مختوړي او ری چینن په جده کې د افغانستان د روانې جګړې او سولې د ټینګښت په اړه د اسلامي نړۍ د عالمانو د ورځنۍ غونډه پیل شوه او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د ناټو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره بروکسل ته روان شو دا نور مهم مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ تر خبرونو وروسته چې فرشته جلال زی اوروي
ازادي راډیو اوریدم کو پام وکړی د مهمو خبرونو سرخطه د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د بلجیم پر لور روان شوی دی د نړۍ د یو شمیر اسلامي هیوادونو دینی عالمان په سعودي عربستان کې پر افغانستان خبرې کوي او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د دغه هیواد د سترې محکمې یو مهم قاضي معرفي کړ پوره خبر نو واوري د افغانستان جمهور رئیس نن له کابل د بلجیم پر لور خوځېدلې ده د جمهور رئیس دفتر رئیس اویاند محمد هارون چخانسوري نن سهار پر ټویټر لیکلی و چې جمهور رئیس غنی به د غنی د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره تللی دی د ناټو د غړو هیوادونو مشران سبا بل ورځ په بروکسل کې پر یو شمېر مهمو نړیوالو مسلو د خبرو لپاره سره ګوري په غونډه کې یو مهم برخوال د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ دی د افغانستان د جمهور رئیس مطبوعاتي دفتر مرستيال ویاند شاه حسین مرتضوی نن په کابل کې خبريالان ته وویل
چند موضوع در اینج مطرح میشه یک موضوع
په نن نه غونډه کې به څو مسلې مطرح شي چې د تروریزم سره مبارزه د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ او د اقتصادي جرمي شبکو پر ضد مبارزه ده په سیاسي چارو کې د ناټو د عمومي منشي مرستيال جیمز پاتورای په ورستیو کې ازادي راډیو ته ویلي چې د بروکسل په غونډه کې به تر 2000 میلادي کال له افغان امنیتي ځواکونو سره د مالی مرستو او افغانستان ته د تازه ځواکونو د استولو پر پلان خبري وشي د نړۍ د یو شمېر اسلامي هیوادونو دینی عالمان د سعودي عربستان په جده ښار کې سره راغونډ شوي دي او نن پر افغانستان خبرې کوي د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي هیله لري چې په سعودي عربستان کې دغه دینی عالمان به نن پر وسلوالو طالبانو غږ وکړي چې مخامخ د افغانانو په مشرۍ د افغانستان له حکومت سره د سولې مذاکرو ته کښېني د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری نن پر فیسبوک لیکلي چې د سعودي عربستان په جده ښار کې د دینی عالمانو غونډه په سیمه ییز وخت د سهار په 10 بجو پیل شوه په جده کې په نننۍ غونډه کې د افغانستان او نورو 10 اسلامي هیوادونو دینی عالمان برخه لري له افغانستانه یو لوی پلاوی ورغلی دی د غونډې ګډونوال به سبا په مکه مکرمه کې سره وګوري د افغانستان په جنوبی سیمو کې د 215 اتل قولي اردو چارواکي ادعا کوي چې په زابل او ارزګان کې زیات شمېر وسوال طالبان په عملیاتو کې وچل شوی دي د دې قولي اردو ویاند یحیی علوی نن ازادي راډیو ته وویل چې له پرون راهیسې په زابل او په ارزګان کې سخت پوځي عملیات روان دي
سر ضربات هوایی و توپچی تعداد نو تن
باشد په ارزګان کې د توپچی او الوتکو په حملو کې نه وسلوال وژل شوي او وطن زخمیان دي د زابل په دایچوپان او ارغنداب ولسوالیو کې هم 12 وسلوال وژل شوي او زیاتې وسلې نیول شوي دي شاغلی علوی وویل چې په عملیاتو کې ملکی وګړو ته زیان نه دی رسیدلی خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون د برت کوینا په نوم یو ځوان قاضي د هغه هیواد ستري محکمې ته معرفي کړ جمهور رئیس ترامپ بیګا په ټلویزیونی وینا کې وویل چې 35 کلن برت کوینا د ستري محکمې د سابقه دار قاضي انټونی کینیدی پر ځای ټاکل شوی دی انټونی کینیدی یو تیا کلن دی او تقاعد ته نږدې دی قاضي کوینا له 2008 میلادي کال راهیسې په واشنگټن کې د استیناف محکمې قاضي دی او د پخوانی جمهور رئیس جورج دبليو بوش لوري ټاکل شوی و د امریکا د متحدو ایالاتو د ستري محکمې قاضیان دایمي مقرري جوړ کولای شي چې د عمر تر پایه پر ټاکلې چوکۍ کار وکړي د قاضي برت کوینا انتخاب باید د امریکا د سنا لوري چې د جمهور غشتونکو په لاس کې ده تایید شي قاضي برت کوینا به د ټاکل کېدو په صورت کې څو لسیزې د امریکا په ستره محکمه کې د قاضي په توګه د کار کولو موقع لري او لسپینې ماڼۍ د ډونالد ترامپ تر وتلو وروسته به یې همکار د امریکا پر ټولنه اغیز لري په چین کې د حاکم رژیم د پیژندل سوي سیاسي مخالف لیو شیابا او کونډه لیو شیا نن له پیکنګه د اروپا پر لور روانه سوه. لیو شیا شاعره او هنرمنده ښځه ده او کله چې په 2010 میلادي کال کې د هغې میړه ته د نوبل د سولې جایزه ورکړ سوه، د چین حکومت هغه په کور کې نظر بند کړه. د بی بی سي د رپورټ په حواله، لیو شیا د فنلند د هوایي چلند فین ایر په پرواز کې له پیکینګ څخه برلین ته روانه سوې ده. په رپورټ کې نور جزئیات نه دي ورکړ سوي. د هغې میړه لیو شیاباو تیر کال په سرطان مړ سو. لیو شیاباو په زندان کې مړ سو. د چین حکومت هغه د رژیم پر ضد فعالیتونو په جرم په 11 کاله زندان محکوم کړی و. لیو شیاباو په 2008 میلادي کال کې په چین کې د پراخو سیاسي اصلاحاتو غوښتنه کړې وه او له دې امله په زندان کې ولوید. د امریکا د متحدو ایالاتو حکومت له تیر کال راهیسې د چین پر حکومت ټینګار کاوه چې د لیو شیاباو کونډې ته اجازه ورکړي چې له چینه ووځي. او په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام لپاره د مسابقو د نیمه پای لوبې په لومړۍ لوبه کې نن د فرانسې او بلجیم ټیمونه سره مخامخ کیږي. دا مسابقه د روسیې د سن پیترزبورګ ښار په سټیډیوم کې کیږي. بریتانیا به سبا د مسکو ښار په لوژینکي سټیډیوم کې له کرویشیا سره سیالي وکړي. د نیمه پای لوبې ګټونکي ټیمونه به د جولای په 15 د مسکو ښار په لوژینکي سټیډیوم کې سره مخامخ سي او د نړیوال جام ګټونکي به وپیژندل سي.
خبرونه مو واوریدل. خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې نن او سبا د افغانستان په اړه دوه مهمې نړیوالې غونډې دي. یوه په جده کې د اسلامي نړۍ د عالمانو غونډه او بله په بروکسل کې د ناټو سرمشریزه. د ولسمشر مرسیال ویاند د ناټو د غونډې په اړه وایي:
نشست سران ناتو در بروکسل هست. رئیس جمهور امروز عازم بروکسل شد. نتایج این جلسه برای افغانستان میتونه به نهایت مهم باشد.
د سعودي کور په کوربتوب د اسلامي نړۍ د عالمانو د غونډې په اړه بیا ځینې سیاسي ګوندونه له هغې ډلې د نوې ملي جبهې مشر انور الحق هدي وایي د سعودي ناسته به جګړه له دینی اړخه نفع کړي خو سولې ته د رسېدو مزل لا اوږد دی.
توقع نه لرم چې په دې فتوا باندې به د جنگ ودرېږي یا به طرف مقابل به څه د فوري ومني، اما د طرف مقابل هغه مسؤلیت دلایل کمیږي په دې باندې.
او د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د لیدلو نیټه را نږدې شوې ده. ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین د جولای په 14 په فنلند کې سره ګوري. د اوکراین او سوریې د شخړو په اړه خبرې د دوی اجنډا جوړوي. به هم خراغلی رازو لمړی مطلب ته. نن په جده کې د افغانستان د رواني جګړې او سولې د ټینګښت په اړه د اسلامي نړۍ د عالمانو دوه ورځنۍ غونډه پیل شو. په دې غونډه کې د اسلامي نړۍ د وجود شو هیوادونو دینی عالمان او د افغانستان د دینی عالمانو یو لوی پلاوی ګډون لري. تمه ده دوی د افغانستان د رواني جګړې او د سولې د ټینګښت په هڅو باندې خبرې وکړي. د ازادي رادیو په کابل کې د ازادي رادیو رئیس حمید مومند همدا شیبه له جدینه له موږ سره د ټلیفون په کرخه دی. دوی جدید ته ورغلی او دغه کانفرنس د خبري پوښښ لپاره هلته دی. مومند صاحب، ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. کانفرنس پیل شو، د اجنډا په اړه راته وایي نن څه څه مسایل یادېږي؟
البته کوم معلومات چې شورا د دالیز خپلواک دا څه شی به مخکې په اړه خبرې وکړي. هغه ویل چې په دې کانفرنس کې هڅه کوي چې په دې باندې
مومن سه کزموګه او خګورې لطفا لګ مزایت تغییر ورکې غږ مو انعکاس کوي. کوم مزایت تغییر ورکې
خطر په خطر تر څو پورې په د سول شورا یو څه ډېر مهم بولي هغه دار چې په دې کانفرنس سره خورا زیات مهم دی دلته دغه ورځنۍ ناشته او سبا تمه ده چې د وکرم پکې یا د احمد شریفین په نامه باندې یو اعلان صدر کړي او په دغه اعلان کې په افغانستان کې څومره وسواله ده چې دغه تقریبا تروریستي او د افغانستان روانه جګړه ناروا وبلي په کلن کې افغان حکومت یو اساسي غوښتنه ده ده په دې غونډه کې چې سعودي عربستان یو بله غونډه جوړه کړي په هغه کې طالبان وبولي اړ کړي چې پات ورسوي او د سولې خبرو ته حاضر شي. یو هغه څه چې هغه دا چې کومه یا دعوتنامه چې علماو ته استوکې دوابل شوی او هغه ډلې چې په دې جګړه کې هغه تقریبا تروریستي ډلې بلل شوي دي نو ښکاري چې تقریبا د اسلامي هیوادونو د کنفرانس د موقف روښانه افغان جګړې هغه کوم مذهبي اړخ چې دی هغه تقریبا پای ته ورسوي او دې ته د روایت چې دی دغه جګړې هغه له مذهبي اړخه هغه پای ته ورسوي. نو په دغه شیبه کې تقریبا دغه څومره علما چې راغلي د څومره شواتونو استازي چې راغلي دوی کنفرانس حال ته د تلو په حال کې تقریبا څلور ویناوې به کېږي او د هغې نه وروسته به په ګروپي بڼه علما پخپله کې کېني. نن ماښام تر اوو بجو پورې په سیمهییز وخت به دغه کنفرانس روان وي.
ډېر عملاً سمه ده. ستاسو غږم قطع کېږي انعکاس لري. مومند صاحب مننه. حمید مومند له جدې نه له موږ سره خبرې کولې. د دوی غږ سم نه و خو ما خبرې یاداشت کړلې. دوی وویل چې نن کنفرانس په پیلېدو دی. همدا شېبه دیني عالمان په جده کې د دغه کنفرانس لپاره ټاکل شوي هلته ننوځي سالون ته او تمه ده نن څلورې ویناوې وشي او بیا به تر اوو بجو د ماښام د افغانستان د سولې او ثبات په اړه باندې دوی پخپله په ګروپي شکل هم سره وغږېږي او سبا ته به په مکه مکرمه کې بیا د دوی بل غونډه کیږي چې پاغي کې به قطعنامه صادروي. په دغه قطعنامه کې د افغان حکومت هیلي او تمې دي چې دوی د رواني جګړې د ناروا بللو په اړه باندې فتوا ورکړي او ټول ډلې هم دوی په دعوتنامه کې تروریستي ډلې بللې دي چې په افغانستان کې جګړې مختوري.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو ته غوښتل کس څنګه مچو اوریدل. نن په عربستان کې د افغانستان د جګړې په اړه باندې همدارس د سولې د هڅو په اړه باندې غونډه په پیلېدو ده. په دې غونډه کې کیدای شي د افغانستان د جګړې د ناروا بللو په اړه باندې فتوا صادر شي. د زینو سیاسي ګوندونو مشرانو په سعودي کې د دینی عالمانو ناسته مهمه ده. خصم د سید وضعیت لخه کېدو سره ډیر مرسته نشي کولای. لدی ډلې د نوې ملي جبهې مشر انور الحق هدي وایي د سعودي ناسته په افغانستان کې روانه جګړه د دینی لدینی ارخه نفی کړی خو سولې ته رسیدو مازال د دوی خبره لا اوګده. ل خغلی حدیث سره حدیث پردیس خبري کړي چې په سر کې د همدی غونډې د احمد پاړه تری پوښتنه کړي.
زه فکر کوم دا غونډه مهمه ده. د مشروعیت له لحاظ مهمه ده. دغه جنگ د هر د حرکت سیاسي حرکت خصوصا جنگ باید یو د مشروعیت یو اساس ده ولري او دغه غونډه په عربستان سعودي کې ممکن د نورو ټولو پخوانیو غونډو څخه اهمیت زیات وسیږي. ځکه چې نه یوازې دا یو فتوا ده بلکې هغه ځای کې فتوا صادریږي دا هم غده مهمه ده. خځه توقع نه لرم چې په دې فتوا باندې به د جنگ ودرېږي یا به طرف مقابل به څه فوري ومني. اما د طرف مقابل هغه مشروعیت دلایل کمیږي په دې باندې. نو په دې اساس دا یو مهمه غدا. زه فکر کوم چې یو عمومي ستراتیژي ستاده چې هم د نظامي لحاظه په اصطلاح د کابل د افغانستان د حکومت خاصه د قوی سي ام د مشروعیت له لحاظه سي دا یو قوت سي د ورتور کړي.
بلې ډاکټر صاحب، خنن طالبانو په ویلامي کې چې رسنیو ته استولې ده د سعودي د کانفرنس او دلته چې کوم علما ګډون کوي، په شدید الفاظو د دوی ناسته غندلې او خپل دلایل وړاندې کړي، په داسې حال کې چې د جګړې مهم اړخ هم په افغانستان کې هم دوی دي، نو څه فکر کوي چې په طالبانو به عمده تاثیرات څه وي؟
آنی هغه توقع نه لرم چې آنی تاثیر به باندې څه وکړي، اما په دې استدلال لحاظ چې دالته جنگ دوره شرعی هغه نه لري، اساس نه لري، دا هم په خپل ذات کې ورو ورو سره بیا تاثیر کوي، فوري تاثیر به څه ونه کړي. او ما ماوریدلی اوسې وی مدیدې مخالفت کړی دی، ولې په عین حال کې د فکر کوم چې خپل تاثیر لري، بیا هم تکراری وایم آنی تاثیر به ونه لري، اما خپل تاثیر لري.
د نوی ملي جبهه د مشر انور الحق هدي مرکه مولا ازادي راډیو سره ورده، دغه مرکه په ویب سایت باندې هم تاسو ته خبر شي. هغه ویل چې د سعودي په سعودي کې د دینی عالمانو نننۍ غونډه به د وضعیت له کېدو سره ډیر مرسته ونکړي، خو دوی ویل چې کیدای شي د جګړې چې روانه جګړه له دینی اړخه نه فکري او دا به د افغانستان لپاره یو مثبته خبره وي. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه رحمت الله افغان وایي.
د روان میلادي کال په لومړیو 15 میاشتو کې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچا 15% ته لوړه شوې ده. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته راغلی او 13 ورځې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په لیدنه کې د دواړو هیوادونو د اقتصادي همکاریو په زیاتوالي ټینګار کړی. له ارګنا په خبرسبي خبر پاڼه کې راغلی چې محمد اشرف غنی د ازبکستان پلاوی سره په خبرو کې ویلي ازبکستان ترانزیت سوداګری او ترانسپورت په برخو کې پوره وړتیا لري چې باید ګټه ترې واخیستل سي. افغان ولسمشر له ازبکستاني پلاوی په افغانستان کې د سیمنټو د 15 کارخانو په فعالولو کې د مرستې غوښتنه وکړه. په کابل کې د افغاني تولیداتو او محصولاتو څلور ورځنۍ نندارتون نن پرانستل شو. دغه نندارتون د سوداګرۍ او صنایعو خونې او اړوندو حکومتي بنسټونو له لوري جوړ شوی چې پکې په شاوخوا 200 غرفو کې د کرنې، صنعت، ټکنالوژي او لاسي صنایعو بیلابیل افغاني تولیدات او محصولات نندارې ته وړاندې شوي دي. له تیرو درې کلونو راهیسې دغه نندارتون د دې لپاره جوړیږي چې په کور دننه کورنیو تولیداتو ته بازار موندنه وشي. د پکتیا د کرنې او بلګولو او مالداري ریاست له لوري د احمد ابا ولسوالۍ په نهو کلیو کې شاوخوا 200 بېوزله کورنیو ته د هګیو چرګې وویشل شوې. د دغه ریاست له لوري نن په خبرسبي اعلامیه کې راغلي هرې کورنۍ ته 10 چرګې ورکړل شوې او دغه لړۍ به د پکتیا نورو ولسوالیو ته هم وغځول شي. د هم د کابل په بازارونو کې د جنو توکو بیې یو بوري قزاقي وړو 2.25 افغانۍ، درې نیمنې وریجې 2200 افغانۍ، شپاړس لیتره غوړي 1100 افغانۍ او یو لیتر پېټرول 450 افغانۍ او یو لیتر ډیزل 800 افغانۍ. او د هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنۍ اسعارو په وړاندې د افغانۍ یو بیې یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ نوي پوله، یو اروپایي یورو 50 افغانۍ 15 پوله، یو سترلینګ پاون 90 افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال 0 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومان 9 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلداري 1500 اتیا افغانۍ.
ازادي رادیو ته غوښتل د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د هغه روسي سیال ولادیمیر پوتین راتلونکي دوشنبه د فنلند په پلازمینه هلسنکی کې ګوري. دواړو لوري د خپل هغه اړیکو د ښکولو ژمنه کړې چې له اوږدې مودې راهیسې ترنګلې دي. دوی د خبرو په اجنډا کې د اوکراین او سوریې د شخړې مسله هم شاملې چې واشنگتن او مسکو پکې د مخالفو لوري ملاتړ کوي. دوی به د ناتو تړون پر پراختیا چې روسیه خپل ملي امنیت ته خطر ګڼي هم تمرکز وکړي. صالح محمد صالح دغه موضوع تعقیب کړی او هم د اوس په سټوډیو کې دی. صالح صاحب، د سوریې مسله مسکو واشنگتن ترمنز لکلون رئیس توده ده د دوړو مشرانو د کتنې په درشل کې په ډیره څو ویل شي
بل ډیر مننه کړه په مجموع کې په منځنی ختیځ کې د روسیې نفوذ محدود ګڼل کیږي خو سوریا هغه هیواد دی چې روسیه پکې غالب ځواک ګڼل کیږي مسکو درې کاله مخکې د سوریې د ولسمشر بشر الاسد ملاتړ لپاره دغه هیواد خپل پوځیان ولېږل له هغې راهیسې د سوریې حکومت په پوځي لحاظ برلاسه ګڼل کیږي د امریکا متحده ایالاتونو تایید کړی چې اسد به د زور لارې له واک څخه نه لرې کیږي او تمرکز به دا وي چې په هغه هیواد کې د ایران د فعالیت او د لبنان د حزب الله ډلې د پراختیا لپاره د ایران ظرفیت محدود سي چې د ایران متحده ډله ګڼل کیږي د امریکا د ملي امنیت سړکار جان بولټن چې د ایران ضد دریز لري په وروستیو کې څرګند کړی چې د امریکا متحده ایالاتونه هیله لري چې روسیه به وکولی سي د سوریې له مسئلې ایران د باندې وباسي په سوریه کې وخت نا وخت د پوځي عملیاتو پر مهال د روسیې او د امریکا د پوځونو ترمنځ ځینې ټکرونه هم راغلي دي او داسې راپورونه هم ورکول سوي چې د سوریې د شمال په هغو سیمو کې چې د امریکا پلوه کردانو په ولکه کې وي د ملیشو تر حملو وروسته د امریکایي پوځیانو لخوا ځینې روسي نظامیان وژل سوي هم دي
بله مننه ویل شوي د اوکراین موضوع هم په وروستیو کې توده شوی د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په دې اړه تازه څرګندونې کړي دي
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د روسیې لخوا د اوکراین د کریمیا سیمې د الحاق په رسمیت پیژندل رد کړي نه دي روسیې دغه سیمه په 2014 میلادي کال کې لاندې کړله په ځوابي اقدام کې د اوکراین روس پلوه ولسمشر د هغو مظاهرو په نتیجه کې له واک څخه وپرځول سو چې له غرب سره پر نږدې اړیکو په دغو مظاهرو کې ټینګار کړی خو په وروستیو کې توده موضوع د ولسمشر ترامپ هغه غوښتنه وه چې د ناټو له غړو هیوادونو یې څخه د پوځي لګښتونو ته د اوږې ورکړه ولو پاړه ولسمشر ترامپ وار وار ویلي د امریکا متحده ایالاتونو په دغه تړون کې تر بل هر هیواد زیات لګښت او ژور کړی د هغه پر اروپایي هیوادونو انتقاد کړی چې نور لګښت ته زړه نه شي کوي که څه هم ولسمشر ترامپ ناټو تړون منسوخ بللی و خو د امریکا د ادارې نورو چارواکو په وار وار ټینګار کړی چې دغه پوځي تړون په اروپا کې د امریکا د پوځي موقف لپاره خورا مهم ګڼل کیږي
بله مننه کوم صالح محمد صالح چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د خبرو په اړه باندې مکته جزئیات راکړل
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
لکه څنګه چې د پروګرام په پیل کې ویل د افغانستان په اړه نن او سبا دوه مهمې نړیوالې غونډې کېږي یوه په جده کې د دینی عالمانو کانفرنس دی چې د افغانستان د روانې جګړې په اړه باندې به دوی خپل دریز واضح کړي او همداراز به سبا ته په بروکسل کې د ناټو سرمشریزه پیلېږي ولسمشر اشرف غني به بیا د پنجشنبې په ورځ په دې سرمشریزه کې خبرې وکړي خو د افغانستان روان جنگ او موجود سرمشریزی یو مهمه برخه ده حدیث پردیس په کابل کې دغه موضوع تعقیب کړی ده او همدا اوس د کابل په سټوډیو کې ده پردیس مهرباني وکړي ولسمشر اشرف غنی بروکسل ته لاړ لمړی به په کومو مسایلو خبرې کوي
بلې مننه ستانګزای صاحب ولسمشر اشرف غنی نن لارډ بروکسل ته د ناټو په غونډه کې د ګډون په هدف د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله وار له مخه دغه ناستې ته د ګډون لپاره ورغلی د ولسمشر د وین مرستیال شاه حسین مرتضوي نن په کابل کې خبریالانو ته د دغه سفر او همداراز د افغان چارواکو یا د ولسمشر د ناستو په اړه معلومات ورکړل د ښاغلي مرتضوي د معلوماتو پر اساس ښاغلی غنی به سبا د ناټو هیوادونو له ځینو مشرانو سره جلا جلا ناستې ولري او په دغه ناستو کې به د افغان سولې او جګړې په اړه ډېر تمرکز وي او همداراز لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه د پنجشنبې په ورځ به ولسمشر د ناټو غونډې ته مفصله وینا ولري خله چې په دې برخه کې د ښاغلي مرتضوي د خبرو یو برخه اوریدونکو سره واورو
نتایج جلسه برای افغانستان میتونه به نهایت مهم
دی وی دغه ناستې پیل زمونږ لپاره کې دی شی فوق العاده مهمه وی دی ترڅنګ چې مونږ د دفاعي امنیتی ځواکونو د ملاتړ په برخه کې د نړیوالو ملاتړ له ځان سره لرو همداراز د سولې له سیاسي پروسس څخه هم نړی ملاتړ کوي دا کولای شي چې د سولې په برخه کې د افغان حکومت اراده په سیمه او نړۍ کې لا قوي کړي
بخش سول در منطقه افغانستان میتونه بسیار کمک کنه
سنگزای صاحب له نورو ناسو سره د بروکسل دغه ناستې توپیر پدې کې دی چې پدې ناسته کې به د افغان ځواکونو د تمویل او تجهیز سربیره د سولې د هڅو پر اړه باندې عمل ته بحث کیږي. او تیر ورځ د افغان حکومت اجرایي ریاست ویان ویلی چې دوی تمه لري چې روسي پرمختګونه چې د سولې په برخه کې رامنځته شوي دي په دغه ناسته کې به ترې هرکلی کیږي او د ناټو د غړو هیوادونو سیاسي ملاتړ د سولې په برخه کې کولای شي چې ډیر مثبت ګام وي او دوی ورته هیله لري.
بله مننه کوم. حدیث پردیسو د کابل په سټوډیو کې دا خبرې وکړلې چې نن ولسمشر اشرف غنی بروکسل ته روان شو. هلته به د ناټو په سرمشریزه کې خبرې کوي. د ناټو سرمشریزه یوه مهمه برخه د افغانستان روانه موضوع ده. افغان حکومت دغه سرمشریزه ته ډېر زیاتې تمې لري او وایي دغه سرمشریزه په داسې وخت کې کیږي چې د افغانستان په اړه باندې د سولې او ثبات مهمې نړیوالې غونډې کیږي او افغانستان به ترې ډېره ګټه پورته کړي. اوس به هم اجمل تورمان د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې مکتوا اوروي.
کابل چاپ ورځپاڼو د ګڼو نورو مطالبو تر څنګ کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر او په سعودي عربستان کې د سولې د غونډې په اړه لیکنې خپرې کړې دي. مانګار خپلواکي ورځپاڼې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په حواله لیکلي چې طالبانو دا درکړي چې له پوځي لارې نشي بریالي کېدی. په مطلب کې د ښاغلي پمپو په حواله راغلي چې د افغانستان په وړاندې د امریکا ستراتیژي کامیابه ده او دغه هیواد به د تلپاتې شریک په توګه له افغانستان ملاتړ وکړي. په مطلب کې دا هم راغلي چې افغان ولسمشر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سره یوې ګډې خبري غونډې ته ویلي چې سوله د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د ټول افغان ولس ملاتړ له ځانه سره لري چې دا ملاتړ د یوې سرتاسري اجماع او خلکو سره د دوامداره مشورو پر بنسټ رامنځته شوی دی. د مطلب لیکوال د غشان لیکلي چې له طالبانو سره اوربند یوه کامیابه پروسه وه خو په دغه هیواد کې څو کلنو جګړو ته په پام سره سولې ته رسیدل کار او حوصله غواړي. د مطلب په آخر کې لیکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي موږ له افغان حکومت او د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره د امن او خوندي شرایطو د رامنځته کولو لپاره کار کوو. سرخط خپلواکي ورځپاڼې هم په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي دي. سرخط لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي امریکا چمتو ده چې د افغان حکومت او طالبانو د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. د غشان د خاغلی پمپو په حواله راغلی چې امریکا طالبانو ته د افغان ولسمشر د سولې لوړاندیزونو هم ملاتړ کوي. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي چې په سعودي کې د نړۍ د عالمانو غونډه د افغانستان د سولې لپاره هیله بښونکې ده. په سر مقاله کې راغلي چې دا غونډه نن پیلېږي چې اصلي موضوع یې په افغانستان کې سوله او په دغه هیواد کې د جګړې ناروا ګڼل دي. په سر مقاله کې دا هم راغلي چې دا لومړی ځل دی چې په سعودي عربستان په هغه هیواد کې چې د افغانستان جګړه یې روا ګڼله دا شان غونډه جوړیږي. د سر مقاله لیکونکي په باور جګړه په افغانستان کې بیلابیل لاملونه لري خو له پیل تر اوسه یو شمیر عربي هیوادونه له دې ډلې سعودي عربستان په افغانستان کې د جګړې د تمویل یو اړخو ان تر دې چې دغه هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندو. خو په خبره اوس وضعیت بدل شوی او سعودي عربستان د افغانستان جګړه ناروا ګڼي. اصلاح دولتي ورځپاڼې بیا لیکلي چې د سعودي عربستان په غونډه کې به د مهمو مسایلو په اړه پریکړه وشي. په مطلب کې راغلي د افغان حکومت له لوري د سنی او شیعه عالمانو یو دیرش کسیز پلاوی په دغه غونډه کې ګډون کړي چې د و دیرشو اسلامي هیوادونو بیا په غونډه کې د ګډون کوونکو دینی عالمانو شمیر یو سلو دیرشو کسانو ته رسیږي.
ستاسو له پیغامونو
بلے السلام علیکم. زما اولاد خوست ولایت د زمیدان ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما دا پیغام درته ریکارډ کوم. هله د شرطانه شریک کړئ. زه د افغانستان حکومت نه یو هله لرم. هغه دا چې زمونږ ولسوالۍ د امن په نوم دا او زمونږ د زمیدان ولسوالۍ ته د حکومت هیڅ توجه نشته. زه د افغانستان حکومت څخه دا هله لرم چې زمونږ ولسوالۍ ته پراته توجه وکړي. زمونږ خلکو ډېر قرباني ورکړي دي زمونږ خلک د وطن دفاع لپاره ډېر کارونه کړي دي او حکومت هیڅ خدمتونه زمونږ لپاره نه دي کړي. نه یو کلینیک لرو، نه یو سړک لرو، هغه هم نه دی پوه. نو زه له افغانستان حکومت څخه دا هیله لرم چې موږ سره خپلې همکاري زیاتې کړي. زمونږ ولسوالي د سولې په نوم ده او هیله لرم چې دغه پیغام راته نشر کړي. السلام په احترام.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپورې ولسوالۍ د چکنور وسیدي نه ولدین تاسو سره په تماس یم. بعد سلامه، زمونږ د افغانستان حکومت ته درخواست یو قایص اویزه غوښتنه ده چې زمونږ د لالپورې ولسوالۍ دا دویم کال دی چې موټر سایکل بند موږ تګ راتګ دی. سسته په اسانۍ سره به موږ هر ځای ته تګ راتګ کوو. په ټول ولسوالیو کې د موټر سایکل تګ راتګ سزا شوی دی، خو په لالپورې ولسوالۍ کې موټر سایکل تګ راتګ نه کېږي. زمونږ د لالپورې ولسوالۍ سړک هم پوخته نیم کچه دی. کوم چې اتراتې هغې تر ته کچه دی، کوم چې لالپورې ته نږدې دی د ولسوالۍ برابر.
ازادي رادیو تم غوګیاست اوس هم د لندن خبرونو وار رسیدلې. فرشته جلال زی په استودیو کې ده.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د بلجیم پر لور روان سو. جمهور رئیس غنی به په بلجیم کې د ناتو د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. دغه غونډه سبا او په ورځ ده. په سعودي عرب کې د افغانستان پر د اسلامي عالمانو غونډه پیل شوه. د افغانستان د سولې علي شورا وایي هیله لري چې غونډه کې به پر وسلوالو طالبانو غږ وسي چې ژر تر ژره او مخامخ د افغانستان له حکومت سره خبرو ته کښېني. د جلال آباد ښار د شپږمې ناحیې په فامیلیو سیمه کې نن سهار تقریبا 10 بجې په انتحاري حمله کې 8 ملکي وګړي او 2 امنیتي ساتونکي وژل شوي دي. د ننګرهار د والي له دفتره په خبر پاڼه کې ویل شوي چې حمله کوونکي پیاده سیمې ته ورغلی او د امنیتي ځواکونو د تلاشۍ پوستې ته نږدې ځان الوزولی دی. په حمله کې 2 ملکي وګړي او 2 امنیتي ساتونکي زخمیان دي. د چاودنې ځای ته نږدې په موټرو او دوکانونو کې د اور لګېدو له امله خلکو ته مالي زیان هم رسېدلی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون د برت کوینا په نوم یو ځوان قاضي د هغه هیواد د سترې محکمې د غړیتوب لپاره کاندید کړ. د امریکا ولسمشر ژمنه کړې وه چې د امریکا ستره محکمه به د قانوني محافظه‌کاری خواته بوزي. جمهور رئیس ترامپ بیګا وویل چې تر دې بل ښه انتخاب نسی کېدای. په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام لپاره د مسابقو د نیمه پای لوبې په لومړۍ لوبه کې نن د فرانسې او بلجیم ټیمونه سره مخامخ کیږي. دا مسابقه د روسیې په سنت پیټرسبورګ ښار کې کیدونکې ده.
مننه چې ازادي رادیو ته غوښته. د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com او facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ.
The Lobo Le Maidana.
Beautifully hit. It was in the air, but no chance of it.
قدرمنو دوستانو، لکه څنګه مو چې په لنډو خبرو کې واوریدل، نن به د 2013 کال د نړیوال جام نیمه پای لوبې پیلېږي. لومړی نیمه پای لوبه نن په د روسیې په وخت په 8 بجو باندې ده. دغه نیمه پای لوبه به د روسیې په سنت پیټرسبورګ ښار کې د فرانسې او بلجیم د ټیمونو ترمنځ وي. سبا ته دویمه نیمه پای لوبه د کرواشیا او انګلستان ترمنځ کېږي. له دې مخکې د فرانسې ټیم له یوروګوای ګټلې وه. د بلجیم ټیم هم برازیل ته ماته ورکړی او څوې په نیمه پایلوب کې د نن لوبي لپاره ځایونه سم کړل. په دویمه نیمه پایلوب کې هم چې کرواشیا او انګلند سره مخ کیږي، روسیې ته ماته ورکړی و او انګلستان هم سویډن ته ماته ورکړی و. په دې ترتیب به دغه نیمه پایلوب نن پیل شي. یو یادونه بل هم باید وکړم چې په ځینې ټیمونه لوبو وتلي دي، خو لوبغاړي لا هم په سر کې ځای لري. لا غېډلې کریستیانو رونالدو د روسیې یو بل لوبغاړی دینیس هم د څلورو ګولونو په وهلو سره دریم ځای خپل کړی دی او ځینې نور لوبغاړي هم په همدې ترتیب. خو لومړی مقام د ټاپ ګول وهونکو هاری کین سره دی چې د انګلستان استازیتوب کوي. اوس هم د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام خبرو.
روغتیا د ژوند شتمنی.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته خرغلی دوستانو د خبرونه د شکرې یا دیابت ناروغۍ ته ځانګړې ده. زه ناجیه صفایم او تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. په دغه پروګرام کې د شکرې ناروغۍ متخصص ډاکټر حسیب الله محمدی مرابرللی او د شکرې ناروغۍ په اړه به موږ ته توضیحات راکړي. ډاکټر صاحب ته هم په خبرونه کې خرغلست ویم.
تشکر ژوندی شئ.
تاسو هم اوریدونکو هیله کوم چې په خبرونه کې برخه واخلئ. مخکې تر دې چې اوریدونکو ته ورسو او پوښتنې مطرح کړو، یو راپور چمتو شوی، دغه راپور واورئ او بیا راګرځو خبرونې ته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د شکرې ناروغي د میلیونونو افغانانو روغتیا ته ګواښ پیښ کړی او په بېساري توګه د پراختیا په حال کې ده. د روغتیا نړیوال سازمان استازو د اټکل له مخې شاوخوا 2 میلیونه وګړي په افغانستان کې د شکرې له ناروغۍ ځورېږي. روغتیا متخصصین په هیواد کې د شکرې ناروغۍ لومړني عوامل د ناسالمو خوړو څخه ګټه اخیستل، زیات وزن او د فزیکي فعالیت کموالی په ګوته کوي او په وینا یې چې دغه ناروغي په افغانستان کې په چټکۍ سره د پراختیا په حال کې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او د روغتیا نړیوال سازمان د اټکل له مخې 8% د افغانستان وګړي د شکرې له ناروغۍ څخه ځورېږي. سره له دې چې په افغانستان کې د شکرې په ناروغۍ اخته کسانو کره شمېرې نه دي څرګندې، خو اوس د دغې ناروغۍ زیاتوالی د روغتیا نړیوال سازمان اندېښمن کړی او دوی په دې برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه کړې. ډاکټر پرویز اقبال وایي منظم سپورت، روغتیا، خواړه او د سګرټو نس کول شکرې ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې لپاره اړین ګامونه دي.
که چیرته شکر په دوامدار ډول سره په بدن کې پټ پاتې شي او ناروغ په وخت باندې ډاکټر ته نه وي تللی، په وخت باندې تشخیص نه شي، د بد مرغه سترګې موفي د سترګو د ړندوالي لامل ګرځي، په سترګو کې بالاخره د پردو د راتګ لامل ګرځېدلی شي، خپل هغه واړه عصبي رګونه چې سفلي اطرافو ته پښو ته تللي دي د دې د بډایوالي لامل ګرځېدلی شي، د پښو او لاسونو د دردونو لامل ګرځېدلی شي او په ضمن کې د شکر څخه حتی رګونه او زړه هم په امان کې نشي پاتې کېدلی. رګونه تنګۍ د زړه د ناروغیو لپاره زمینه مساعدي او د زړه حملات رامنځته کوي او حتی په دماغي سیستم کې د وینې د تویدو لامل هم ګرځېدلی شي. موږ او تاسو عموما 3 ډوله شکر لرو. یو د ځوانانو شکر دی، یو هغه شکر چې شغوالي لامل رامنځته کېږي، یو هغه شکر چې په ښځو کې رامنځته کېږي. په ځوانانو کې کوم شکر چې رامنځته کېږي دې ته آټو ایمیون ناروغي وایي، یعنی په بدن خپله د پانکریاس غوټه په هیڅ ډول باندې د انسولین جوهر نه لري، دوی مجبور دي د پچکارۍ د لارې انسولین واخلي تر څو چې ژوندي دي دا کار وکړي. خو چون زیاتره نن سبا خلک ډیر چاغ شوي دي، ورزش نه کوي، فزیکي فعالیتونه نه کوي، ډیر زیات خوراکونه کوي، چاغښت د دویم ډول شکر یا ټایپ 2 د غټ سبب ګرځېدل دي او دغه شکر حتی د ډیرو زیاتو ناروغیو لامل ګرځېدلی شي. دغه چاغوالی حتی سلو ناروغو ته بلنه ورکولی شي. نو اوس راځو موږ او تاسو چې آیا کله کله ځینې ویروسي ناروغۍ خپل د پانکریاس د غوټې التهاب یا حتی د پانکریاس د غوټې تردید یا ضربه هم کولی شي چې دغه یو ناروغي رامنځته کړي او کله کله خو حتی وي د شکر د رامنځته کېدو علت هم معلوم نه وي، خو دا پلټنې غواړي.
د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو پر بنسټ د نړۍ د وګړو 9% د شکر له ناروغۍ کړیږي چې هر کال د دغې ناروغۍ له کبله 1.5 میلیونه کسان، یعنی هر ورځ 4 کسان مري. دغه سازمان اټکل کوي چې د شکر ناروغۍ به تر 2030 کال پورې په نړۍ کې د مړینې 1 لوی لامل وګرځي.
روغتیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اوري. دوستانو، خبرونه شکرې ناروغۍ ته ځنګړې شوې. په خبرونه کې د شکرې ناروغۍ متخصص ډاکټر حسیب الله محمدی زموږ پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب، راځو د خبرونې په سر کې کوم ته وایست چې ډیابت ستاسو په نظر سره ډول یو ناروغي ده او که یو څه د دغې ناروغۍ د تاریخچې په اړه هم اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. البته شکر ناروغی داسه حالت دی چې د قند سویه پیوینه کې په دوامدار توګه جیک پاتې کیږي او په نتیجه کې د شحم پروتین او کاربوهایدرات په مصرف کې یو څه مشکلات رامنځته کیږي او د دې اساسي علت د خدای پانقراس مشکل دی چې هلته یا انسولین په افراز کې نقیصه موجود دی یا امکان لري چې افراز سمی د هغې په مقابل کې د انسولین په د فعالیت په مقابل کې یو نوع مقاومت تولیدیږي یا امکان لري چې دواړه موجود وي، هم په افراز کې نقیصه موجود وي او هم د انسولین د فعالیت په مقابل کې مقاومت رامنځته کیږي او د دې ناروغي باعث ګرځي. البته دا ناروغي په عمومي توګه په درې شکل دي. یو ابتدایي شکل دي، یعنی هغه کسان چې انسولین ته ضرورت لري، یعنی تایپ یک، او هر کسان چه بدون انسولین کولای شه چه امرار حیاتو کی هغه یعنی انسولین تا وابسته ندی، او در اوم شکل هر کسان هر خزینه چه باردار دی او دوی پا شکر بانده مساویگی. البته پا اول شکل که یعنی تایپ یک هر ماشومانو تا یا زوانانو تا مسابقی چه سن تقریبا ده مکتب پا دوره که یا ده طفلیت پا دوره که خوزیاتر ده ناروغی و قوات ده لس الا دیار لس کلنی پوره زیاد لیدل شویدی. او متاسفانه چه دغه کسان اکثرن یعنی ده 90% پا شوخوا پانقراز غده نشکه ولی چه دا هرمون یعنی انسولین افراز کی، او دوی مجبور ده چه ده بحر نه انسولین واخلی، او که دوی انسولین وا نخلی ده دوی لمنزتلل حتمی دی. البته علت ده 90% پشوخا که اوتو ایمیون دی، یعنی دا پانقراز اخپلا یونه و مواد تولیدوی چه دا اخپلا ده اجرات ده تخریب باعث گرزی، او متواقی یعنی لس فیصد علت معلوم ندی، او دا کسان ضرورن باید انسولین واخلی. او دوهم شکل حق ناروغان دی چه دوی انسولین تا ارتیا نلری، یعنی انسولین پا قسمی توگه افرازیگی، او دا انسولین کولای شه چه دا شحم پروتین او کاربوهیدرات پا مصرف او رسوی، خو دو یو مقدار دواگانو تا ضرورت لری یا بر علاوه رژیم غذایی او فعالیت فیزیکی. او در اوم بخش خزینه کساندی چه البته اکثران دا کسان امکان لری چه ده حمل نمخ که دا شکر ناروغی و لری خود دوی نپویگی، کلا چه دوی باردار کیگی پا دی وقت که دوی تا یو سه مشکلات پیدا کیگی، او شکر اخکار کیگی، حتی پا دی مرحله که دوی معانات نکه پا تصادفی توگه ده دویم شکر تثبیتیگی. البته ده اساسی حیلت تروس پور معلوم شوی ندی، خب بیا هم فکر کیگی چه ده حیلت یعنی ماده ده پلاسنتا ده لکتوجن پنوم، او هم داست استروجن و پروستروجن سویه جیگیگی، او دا ده سبب کیگی چه ده گلوکوز او گلوکاگون سویه لوریگی، او بالاخره دغه کسان پا ده ناروغی بانده مسابیگی.
ډیر زیاته مننه دوستانو، خبرونه زنګړی شوی شکرې یا ډیابت ناروغي ته یو اوریدونکو به واخلو. مهرباني وکړئ لومړی هم ځان را پیژنئ.
یا خبرونه زم کابل ولایت نه
خبردګ سه خبرغلی په خبرونه کې مونږ نن شکرې ناروغي په اړه غږیږو. مهرباني وکړئ.
ډاکټر صاحب نه ما دا سوال چې نه شکر لا ملنه او د تشې څخه پیدا کیږي.
ښه بالکل ډاکټر صاحب تاسو ته معلومات درکړي. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ د لاملونو دا چې لسه شنه پیدا کیږي په دې اړه اوس معلومات ورکړئ.
البته مخکم ما تاسو ته وویل چې د ټایپ یک یعنی هغه ماشومان او ځوانان چې په دې ناروغي باندې مساویږي تقریبا د 90% په حدود کې اوت ایمیون یعنی یو نوع مواد د پانکراس په مقابل کې تولیدیږي او دا خپل د دې حجرات د منځتلو باعث ګرځي. علاوه تن په دې کې جنټیکی ارثیات فاکتورونه زخت زیات رول لري او هغه کسان چې پلار په دې ناروغي باندې مصاب دي د دې چانس دي او هغه کسان چې مور او پلار په دې ناروغي باندې مصاب دي د دې چانس لا هم زیاتیږي. او بر علاوه ځینې انتانات وایرسي د دې ناروغي د عامل په توګه رول لري، مثلا مام یا کلاچارک یا مثلا کوکسیک وایرس یا نور وایرسونه کلا کلا د دې باعث ګرځي چې د پانکراس د التهاب یا پرسوب باعث ګرځي او په نتیجه کې د دې حجرات تخریبیږي. او په ټایپ دو یعنی هغه کسانو چې د سلویخ کلنۍ نه پورته دي په دې ناروغي باندې مصابیږي، د دوی اصلي علت معلومه نه دي خو فکر کوي چې په دې کې هم هرسیات فوق العاده رول لري او یو تعداد نور فاکتورونه مثلا افزایش وزن، وزن زیاتوالی، مثلا فعالیت فیزیکی دوی نکهی او د دې باعث ګرځي چې شکر ناروغي رامنځته شي. حتی په دې مورد کې داسې نظریات دي چې حتی انسولین دورانی مقدار زیادی خو په ځینو حساس وجود کې شهمیات متراکم شوی ده او دا شهمیات د انسولین په مقابل کې جواب نه ورکوي او په نتیجه کې د شکر ناروغي باعث ګرځي.
ډیر زیاته مننه. بل اوریدونکي مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
اورئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تاسو ته د ښځو سلام نه.
وعلیکم السلام. زن رو پیژنئ؟
سامانه منګره
هارنه. منګره هارنه. شکرې ناروغي په اړه که در سره پوښتنه یې مهرباني.
بله، او دوه درې پوښتنه لرم. شکر یعنی پوښتنه لرم چې څوک مثال خواږه خوري هیڅ مشکل ونه لري او خواږه خوري، آیا په دې پیدا کیږي؟ یعنی او دا پوښتنه لرم. بله دا ده چې څو د چې مثال شکر نتیجه چې اوسي څو د رژي وي یو ځلې چې مثال ټیک شو حد نه علاوه یعنی نورمال حالت نه نو آیا
شکر ناروغی درجه پاره ویل چې په کومه درجه کې باید وي، او بل د خوګو پاره ویل چې دا هم کومه د غلری تاثیر لري ورته،
یعنی هغه کسان چې شکر ناروغي باندې مصاب ده. البته تاسو خدمت کې عرض کوم چې دغه ناروغان مثلا تاسو پوښتنه وکړه چې دا باید په کوم درجه کې وساتل شي. اصلا مونږ او تاسو کپ ډیر ښه کنټرول کې باید نوی تر یو سلو شل پورې وي، دا بهترین کنټرول دی، اکسلنت کنټرول دی. او هغه کسان چې مثلا یو سلو شل تر یو سلو پنځوسی دام متوسط گریټ رازی، او هغه کسان چې مثلا شکر د یو سلو پنځوس نه پورته دی تر یو سلو اتیا پورې دا دریم گریټ رازی او دا سم کنټرول شوی نه دی. او د دې دوهم سوال دا و چې دا خواجه شیان دا باید وخوري او کنه وخوري. البته کاربوهیدرات هغه شیان چې مثلا د سکروز او ګلوکوز په شکلی باید دا ونه خورل شي، مثلا بوره، مثلا کوک، پپسی، فانتا، دا شیان په ډیر سرعت سره جذبیږي او د شکر د سویه د لوړوالی باعث ګرځي. او مون کاربوهیدرات چې ناروغانو تجویز کوو هغه د نشایسته په شکل دی چې دا په سرعت سره نه جذبیږي او د ډیر په سرعت سره د شکر د لوړوالی باعث نه ګرځي.
روختیا د ژوند شتمنی پروگرام له ازادي راډیو اوري بلوریدونکو مهرباني
خورجان یو خپل سلام توتا یو خپل سلام ډاکټر ته یو خپل سلام ازادي راډیو کارکونکو ته سپین منګل دی تختیا ورایت نه ټلیفونه پکړخه ما د شکر نه روغې مبزودو
بالکل سپین منګل صاحب تاسو ته هم سلامونه کوم مهرباني وکړئ شکر نه روغې پاړه ک در سره بوختنی
خورجان زر داس لک زرا دې خوات کې سما چې زه دې مایدی یو څه تکلیف لرم آی مایدی ګیس تکلیف لرم داس تکلیف دې مایدی ګیس لرم چې مقصد و چې روډه وخرمه مایدا مې ګیس نسی کدا سی وی چې یو خو ګوچ کې مایدا مې ګیس نسی ډیر اوس را پاز
په بخن سره چې دوی اړیکه پرې شوه خو دوی د معدې د ګیس پاړه یې ویلې ډاکټر صاحب تاسې لنډه مشوره درکړي که څه هم موږ موضوع شکرې ناروغي پاړه ده خو ډاکټر صاحب که مشوره تاسې ورکوئ مهرباني
البته د دې پوښتنې په ځواب کې داسې ورور ته راهنمایي کوم چې دا امکان لري د معدې تکلیف ولري او بر علاوه امکان لري چې د خوات کیسه صفرا موجوده احتمال د دې شته چې دا یا د معده تکلیف دی یا کیسه صفرا یا بل قسمت د دې ځایو احتمال د دې شته چې مشکلات ولري بهتر دادی چې یو داخلي ډاکټر ته مراجعه وکي البته 90-95% د معده میکروب یا اچ فایلوري اوس د ناروغي باعث ګرځیدلې ده هلته چلار شي حتما دا معنا تو کی کدا د مثبت تداوی ورته شروع کی او کدا هم نتیجه منفی و امکان لري چې نور معنات اندوسکوپی یعنی مستقیم معده و قتل شي چې دا سه مشکل لري په دې صورت کې لازم تداوی او دواګان ورته شروع شي
بل اوریدونکو مې ربانی وکړی روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري
السلام علیکم
وعلیکم السلام
تاسو سلام نه جی جان او ډاکټر صاحب سلام نه وایم
وعلیکم السلام مهرباني وکړې ځان هم راو پیژنې
ګرانیم د شایسته کندهار
ډېر ښه خبرونه زنګړې شوې دیابت یا شکرې ناروغي ته مهرباني
زما دا چې ډاکټر صاحب دا پوښتنه ده چې دا خلک اوس په دې د چې څه وکي او د دې مرګې لپاره واکسین ستا که نشته او بل پوښتنه مونه د جان ستاسو دغه ده چې څه د هوا حالات ولې نه وایاست هوا حالات اوس نه وایاست ولې
هوا حالات خو دا څه موده نشته او موږ به ادارې سره دا موضوع شریکه کړو دې ته به هم ځای ورکړو له تاسې ډېره زیاته مننه دغه دوه پوښتنې به ډاکټر صاحب ځواب کړي ډاکټر صاحب دوی پوښتنه دا ده چې آیا د شکرې ناروغۍ لپاره کوم واکسین شته که نه او پرهیز باید څه وشي له کومو خوړو نه باید ډډه وشي
البته د شکر ناروغان باید یا متوازن رژیم غذایی باید بخوریم چه دقیقه پا ترکیب که پروتین شم کاربوهیدراتی البته مهم خبر دادی چه هوس پا طول نرهی که ده کالوری پا حساب ناروغان غذا اخلی البته ناروغان باید او پوهیگی چه مثلا کم غذا پروتین دی کم شهم دی او کم کاربوهیدراتی مثلا یو ناروغ چه وزن زیاد دی موسن دی مونگ پا ده مثال پا توگه ورته مثلا سوار لست گرام ورز مونگ غذا کالوری ورته تجویز که و دا ناروغ مجبور دی چه ده کاربوهیدرات شهم پروتین پا مناسب توگه پا همده مقدار باید کالوری بخوری او دا ناروغان باید پا عمومی توگه باید حیوانی شهم مثلا د پاسیغ وخه قیماق مسکه دا شهم باید او نخری او دا علاوتن هوریج وش دودای دا ده شهم باید دوی اجتنابو کی چه دا ده باید گرزی چه د وزن او د شکر د لوروال سبب گرزی و البته د دوهم پختن په مورد کې منظور واکسین انسولین ده که دا یعنی لکه د سرخکان یا نور ناروغین لپاره د شکر لپاره تر اوسه پورې کوم مشخص واکسین په بازار کې ارزش شوی نه دی. امید لري چې په آینده کې کسه شي پیدا شي.
دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اورئ. خبرونه دیابت یا شکر ناروغۍ ته ځانګړې ده. بل اوریدونکي مهرباني وکړئ مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زګیا غو پر څه بات مونږ خبره کوله شکر مریضې. ها
ها ساسی
غږو مریض زنانه مریض او مخکې د شکر تکلیف دوا او خوړل د کنټرول یو سره اویا او اتیا او چې ووسته ده ما مرض تقریبا 2300 په خطر کې ده په توګه دی.
تاسو یو څو شپې په لیکه کې وسه ډاکټر صاحب تاسو نه پوښتنه وکړو بیا به ځواب درکې. مهرباني کومه پوښتنه
لرئ؟ زه پوښتنه څه شی وو چې شکر او مخ یو سل او بیا اوس درې سوه
مخ کې یو سل او بیا او شپېته نه تر اویا اتیا پورې به د کنټرول ځواب چې خوړل په دې کې دی.
ښه
دوه سوه دوه نیم سوه هم تر درې سوه پورې رسېږي. خو دلته یو فرق دا دی چې د اویا اتیا کې وجود درد به ورسره زیات وو او د دوه نیم دوه سوه په دې کې درد کم دی. دا څه وجه ده؟
ښه دا سو کال کېږي چې شکر ناروغي لري؟
دا یو اته کال کېږي هم تر لسو.
ښه یا ویلات خو امکان لري چې دا دی چې ناروغ فعالیت فزیکی لري سم ورځ کې نیم ساعت فعالیت فزیکی کوي ګرځي که نه؟ خواه پا هر حال یو فاکتور داده چه امکان لری چه ده فعالیت فیزیکی کمی دا باید هر روز نیم ساعت باید منظم فعالیت فیزیکی و که او همداست رژیم غذایی باید پا نظر که وشتی. مخ که ما اول چه مثلا کوک، پپسی، فانتا، جوز، وریج داشه آنو نباید پرهیزو که او علاوه تن مقدار باید دوا باید په مناسب توګه واخیستل شي او په هغه صورت کې چې مثلا د یو تعداد نور مرضونه د دې باعث ګرځي چې شکر لوړ شوی دی. مثلا امکان لري چې ناروغ تشویش زیاتو کی، امکان لري چې کومنتانی حالت پیدا کړي وي، مثلا سینه او بغل، مثلا ستونه درد، مثلا تش مزاج، سوزش او نور پرابلمونه د دې باعث گرزی چه شکر لوار شی. پا هر صورت که دا فاکتورون اصلاح شی او بیا هم شکر لوار پاتی شی پا دی صورت که باید ده دوا مقدار لوار شی.
دوستانو روختی از جوان شتمنی پروگرام شکری ناروغی تا زنگری ده زمانگ داری که شمیره ده سفر و سو نه نویشل پینزه دیر سل بیخت او بلا شمیره هم ده سفر و سو ات سو دو بیش و سو پینزه پانزوس. پخبرانه که ده شکری ناروغی متخصص دکتر حسیب الله محمدی رسر ده یو زمانگ پختنی زوابوی او ریدون که ده میره بانی وکره
ډاکټر صاحب تخلي کې له سلام وړاندې
ډېر مننه. تاسو په خره غلې مهرباني وکړئ د شکرې ناروغي په اړه که پوښتنه درسره وي.
ان دوی پوښتنه له محترم ډاکټر صاحب دخل رمي و پوښتنه مخکې هم زموږ یو اوریدون کې وکړو هغه کسان چې هغه په شوګر یا په شکر مرض نه وي اخته یعنی په مصاب نه وي نو بیا دوی برخوري یا قندي مواد خوري آیا دا د دې لپاره خطر ده که نه ده خطر؟ دا پښتنه وکول خو ده وویل چې څوک چې په شکر اخته وي بیا قندي مواد ورته ضرر لري. خو زه په تکرار سره وایم چې هغه کسان چې شکر نه لري او دوی دپاره قندي مواد تاوان دي که نه دي تاوان؟ او بله پوښتنه مې دا ده چې آیا د شکرې مریضي ارثي خوا ده ده د په خپلو ویناوو کې وویل آیا دا ساری هم ده یعنې د یو انسان سرایت کوي او بل پکې نه کوي؟
بیخي سمه ده او مهمې پوښتنې دي. ډاکټر صاحب ځواب کړي له تاسو ډېره مننه. ډاکټر صاحب مهرباني.
البته د تاسو په ځواب کې داسې عرض وکړم مثلا هغه ناروغان چې شکر ناروغی پور ناروغی تا مصاب ندی او دا چانس لری چه مثلا کم کسان چانس لری چه پا شکر ناروغی بند مصاب شی مثلا هاگا کسان چه فشار لوار دی هاگا کسان چه فعالیت فیزیکی کم دی هاگا کسان چه وزن زیادی پا ده کسانو که هم باید شیرینی کم شی پا ده خاطر کلا چه دا شیان ناروغ خوری ده وزن ده افزایش باعث گرزی او ده سبب کیگی چه دا هم پر شکر ناروغی بانده مصاب شی هاو حق ناروغانو چه دا مثلا وزن نرمال دی فعالیت فیزیکی خیدی مثلا الکول نیست کی سگریت نیست کی دوی تایش سه مشکل نشته دا خواجه شان پر خپلا ده انسولین یا منبع دی باعث ده گرزی چه کسوک داخوری انسولین تنبیکوی چه مقدار زیاد افراشی او ایس کم مشکل نشته ده او دوهم استاس پختنه داو چه ارسیت پا ده ناروغی که رول لری دا ناروغی ساری ده او کنه دا ناروغی ساری نده
او ارسیت سنگه رول لری
ارسیت فوقلاده پا ده که رول لری او ما مخ که هم توضیحات وار کرل چه اغا ناروغان چه فامیلی تاریخ چه لری مور و پلاره پا ده ناروغی بانده مصاب دی دا کسان دیر چانس لری او پا ده ناروغی بانده مصابی گی
دوستانو ده پرونه شکریه